پایان این برنامه از رادیو آزادی، اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. در یک ساعت دیگر همکارم عصمت ساروان با شماست.
ستاره مشه ستار فروغ قدرمن آوردون کو السلام علیکم. پدیخ پرابانه که ده افغانستان و سیمی ده راپورونو ترسنگ دو اونیس پروگرامون لرو جوان پشی بوکی و ده غراز مخکش شدی. تر هر چورانده ده ده سات خبرون مرزیه احمد زی ورانده کوی.
پر سر کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان حکومت وایي د ملکی هوایي چلن ادارې په یو تړون کې تر 200 میلیونو ډالرو زیاته سپما وکړه. په راتلونکو دوو ورځو کې په افغانستان کې دننه د څه باندې 2 میلیونه درسي کتابونو د چاپ چارې پیلېږي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی شي. پوره خبرونه. د افغانستان حکومت وایي د ملکی هوایي چلن ادارې په یو تړون کې تر 200 میلیونو ډالرو زیاته سپما وکړه. د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې پر اساس په دې اړه ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ملي تدارکاتو د کمیسیون په غونډه کې د دفاع، کورنۍ چارو، ترانسپورت، مالی، کرنې، پوهنې وزارتونو او ملکی هوایي چلن ادارو قراردادونه وارزول. اعلامیه وایي ځینې قراردادونه منظور او ځینې د لا نورې ارزونې او څېړنې لپاره بلې غونډې ته پاتې شول. اعلامیه وایي د ملکی هوایي چلن خپلواکې ادارې په یو تړون کې څه باندې 200 میلیونو ډالر وسپمول شول. په پرونۍ غونډه کې د خوست د هوایي ډګر د تړون په باب هم د څېړنې پریکړه وشوه چې باید په دقت سره د خوست د والی لخوا وارزول شي. افغان حکومت وایي په راتلونکو دوو ورځو کې به په افغانستان کې دننه د څه باندې 2 میلیونه درسي کتابونو د چاپ چارې پیل شي. د پوهنې وزارت وایي پر دې پروژې 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او له دغه کتابونو 2 میلیونه او 1,00,000 زده کوونکي ګټه اخلي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته دغه خبره وکړه.
تقریبا ټول پروسې پای ته ورسېده او ان شاء الله په راتلونکو دوو ورځو کې به چاپ چارې دننه په کابل کې د لکټر لګه اته افغان کمپنۍ لخوا پیل شي.
دا لومړی ځل دی چې د خوانځي دومره شمیر کتابونه په افغانستان کې دننه چاپیږي. د دې پروژې لګښت د ډنمارک، د امریکا پرمختیایي ادارې او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا ورکول کیږي. د هلمند مدني ټولنه وایي دولت د نشه یي موادو د کار او قاچاق په مخنیوي کې ناکام دی. د ټولنې په خپل اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي دولت کروندګرو ته د کوکنارو نه کرلو په بدل کې مناسب بدیل ورنکړ. د نشه یي موادو د تولید او قاچاق پر مخنیوي په میلیونونو ډالر ولګول شول، خو بیا هم دولت ونه توانید د دې ستونزې مخنیوي وکړي. د ټولنې له دولت غوښتنه کړې چې د دې ستونزې مخنیوي لپاره د اساسي ګامونه واخلي. او د محلي اورګانونو خپلواکې اداره وایي دوی ته ورکړل شوې بودیجه کافي نه ده او په کار د زیاته شي. د دې ادارې ویان توب غورځنګ ازادي راډیو ته ویل چې د مالی وزارت د دوی ادارې ته 26 میلیونه ډالره بودیجه ورکړې چې د ټولې ملي بودیجې 0.2% جوړوي. او د شزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 60 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1580 افغانۍ. د هم سو سیمیز خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی شي، په دې شرط چې نور اړخونه اضافي غوښتنې ونه لري. محمد جواد ظریف د خبره پرون په ویانا ته تر رسیدو وروسته وکړه. دا بدلته د تهران پر اټومي پروګرام د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د خبرو په وروستي پړاو کې برخه واخلي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه تمه لري پر یوې داسې موافقه سلا شي چې له مخې تهران خپل لانجمن اټومي پروګرام محدود کړي، په بدل کې به له دغه هېواده لګول شوي بندیزونه لرې کړای شي. پرون په بغداد کې بمی حمله لک تر لګه لس کسان ووژل. تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په جنوب ختیځ کې د موټرو د پرزو پلورنځیو ته نږدې وشوه چې 15 کسان ووژل او 14 نور یې ټپیان کړل. بله بمی چاودنه د بغداد په ختیځ کې په یو سرخلاصي مارکیټ کې وشوه چې 3 کسان ووژل او 8 نور یې ټپیان کړل. هلته د بغداد په جنوب کې د میوو او ترکاریو په یو مارکیټ کې درېمه چاودنې 2 کسان ووژل او درې نورې ژوبل کړل. په همدې حال کې د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی پرون اعلان کړ چې امنیتي ځواکونو د ممنوعه بس ګوند یو عالي رتبه غړی عبدالباقی السادو نیولی دی. دای د پخوانی ولسمشر صدام حسین په واکمنۍ کې د عراق په جنوب کې د بس ګوند د جلبوجز مسؤول و. سدون په 1991 میلادي کال کې د شیعګانو په ځپلو کې د لاس درلودلو له کبله تر تعقیب لاندې و. په زرګونو کسانو په کویټ کې د ویزان وژونکي حملې د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه حمله د جمعې په ورځ د شیعګانو په یو جماعت کې وشوه چې د 28 وژل شوو کسانو مړي پرون په پراخو مراسمو خاورو ته وسپارل شول. په هغه حمله کې 200 تنه نور کسان ټپیان شوي وو. د کویټ پولیس وایي په دې پیښه کې د ځینو ښکېلو مشکوکو کسانو په باب یې څېړنې پیل کړې دي. د اسلامي دولت څخه د ریزي ډلې ځینو اړوندو کسانو ادعا کړې چې د جمعې ورځې هغه حمله دوی کړې ده. پرون د جنازې په مراسمو کې په زرګونو کسانو ځینو شعارونه لیږدول چې ورباندې لیکلي وو شیعه او سنی سره ورونه دي. او ارمنستان وایي د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو او آذربایجاني سرتیرو ترمنځ د جګړې له کبله یو ارمني سرتیری وژل شوی دی. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند ویل یو سرتیری د جمعې په ماښام له آذربایجان سره پر پوله وژل شوی دی. دوی د آذربایجان ځواکونه د خپل هیواد پر سرتیرو په حمله تورن کړل، هغه تور چې آذربایجان نه مني. ارمنستان او آذربایجان لسولسیز رئیس د ناګورنو قرهباغ سیمه پر ملکیت لانجه لري. د خبرنو پای
تاسیس مشخلا اوسادی رادیو اوري د پاکستان او افغانستان ځینې چارواکي او شخصیتونه وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوو هیوادونو د همکاریو هیلې په مړاوي کېدو دي. د ننګرهار قومي مشران په خپل ولایت کې د داعش د فعالیتونو پر خپرېدو اندېښته شي.
ولسوکي ډېر کم خلک پاتې دي د جګړو د خاطر نټوله دغه شوي دي.
د کندهار چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو د یوه والي په ګډون 15 شپېته غړي وژلې دي. د لوګر د ولایتي شورا غړي په دغه ولایت کې د نجونو د یو شمېر ښوونځیو بندیدا تاییدوي.
په لرو پرتو سیمو کې کلونه کېږي ښوونځي تړل شوي او دغه 12 ښوونځي ده په تیرو درې څلورو ورځو کې د شپې پاڼې او ځینې خبرداري له امله تړل شوي دي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تودوخي څپه دوام لري او پرون هم پکې یو شمېر کسان مړ شوي دي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د اونیس پروګرامونو لرو ژوند په شیبو کې او مخکشي شزي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د وی پانی پته ده. په کندهار کې چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د 15 قومندانانو په شمول شاوخوا 15 پېټه غړي وشل شوې دي. په عین وخت کې وی امنیتي سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې په وشل شوو وسلوالو کې د هلمند لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولا عبدالباری هم شامل دی. لکه د هره د ازادي رادیو خبريال محمد صادق رشتینی په دې موضوع راپور راستولی.
د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونو د تیرو څلورو ورځو راهیسې د میوان ولسوالۍ په ګرما وکسمه کې عملیات کړي چې پر مهال د دولت 15 شپته وسلوال مخالفین وژل شوي. د خپلواک په وینا په وژل شوو وسلوالو کې د ملا عبدالباری، حاجی پیر ملا نیک محمد، ملا تاوزا او ملا عبیدالله په نومونو د وسلوالو طالبانو مشهور قمندانان هم شامل دي.
د تیرو څلورو ورځو راهیسې د میوند ولسوالۍ د ګرمآباد په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو له لورې بیا عملیات چلولي چې په نتیجه کې تردام ګړي پولې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، چې په هغو کې د وسلوالو مخالفینو یو شمېر قمندانان هم شامل دي. د وسلوالو مخالفینو څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي.
د والي ویان وایي عملیات د څو نورو ورځو لپاره هم دوام لري او افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي. په عین حال کې بیا امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه وژل شو وسلوالو کې ملا عبدالباري هم شامل دي چې د هلمند لپاره د طالبانو نومول شوی والی وو. د سرچینې په وینا وژل شوي وسلوال د هلمند څخه میوان ولسوالۍ ته داخل شوي وه او د کشفي ارګانونو د راپور وروسته د عملیاتو پر مهال ووژل شول. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
له بلې خوا په کندوز کې چې له چپورسي ورځو کې جګړې پکې روانې دي، د جګړو د سیمو بې ځایه شوي خلک وایي چې د جنگ له کبله کورونه وران شوي دي. د کندوز خلک هم درس وایي چې زراعتي فصلونه هم زیات زیانمن شوي دي. له کندوز د ازادي راډیو د خبريال اجمل آریان راپور واوري.
په کندز کې د جګړو ډیر زیان د سیمې خلکو ته رسیدلی دی. د کندز ولایت د چاردرې په ولسوالۍ کې له دوه اونیو راهیسې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې جریان درلود. په دې جګړې کې د خلکو له کورونو څخه طالبانو د سنګر په توګه استفاده کوله. همدارنګه دغه کورونه په توپونو ویشتل شوي دي، خو اوس دغه کورونه لکه کنډواله ښکاري. د خلکو د خټکیو، هندواڼو او نور زراعتي فصلونه هم جګړې له منځه وړي دي او خلکو ته یې ډیر زیان رسولی دی. دغه جګړې ټول خلک اندېښنه کړي دي. د چاردرې زیات شمېر خلک د کندز ښار ته راغلي دي. د نوموړي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې کورونه یې ویجاړ شوي او زراعتي فصلونه یې له منځه تللي دي. د کندز ښار ته په نږدې سیمو کې وسلوال طالبان پر دولتي ځواکونو بریدونه ترسره کوي، چې حتی د کلشنکوف د مرمیو غږ په ښار کې د خلکو تر غوږونو را رسیږي. همدارنګه د دې ولایت اوسنی وضعیت خلک ډیر په اندېښنه کړي دي. د نوموړي ولایت څو تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
کندوز حالات رو رمغه د پخوا په څیر دي. کاروبار نشته، هیڅ نشته. چردرې ولسوالۍ هم د وسلوالو مخالفینو لاس کې ده. د چرچې ولسوالۍ هم د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. د ښار په 1 کیلومتر 2 کیلومتر کې وسلوال مخالفین فعال حضور لري. دولت یو ګام پرمختګ نه دی کړی. خلک په تشویش دي. خلک ماجر شو، فصلونه د خلکو د منځه لاړه. په کلو بانډو کې مکتبونه بند دي، خلک د تعلیم نه پاتې دي. بس بدبختي روانه ده. خلاص
خلکو خټکی کړي او ان نرال پکې ولګېده. هغه خټکی، هندوانې، کخ، شولې، غنم د هر څه له منځه لاړه. همدا رقم پلسګونو درمندونه وسوځېدل. اکثر خلک که څوک هټیوال دي یا دوکانداران دي، کومه سرمایه چې په دوکانونو کې و اساسه مخ په ستلو باندې ده.
کاروبار پټه پولار دی. په بازار کې به خلک په هغه شکل باندې چې په خوا خلک په دلګرمۍ باندې بازار ته راتوس، په هغه شکل باندې نه راځي بازار ته.
په کندز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه په داسې حال کې پیل شوې چې دا مهال د کاروانګرو د حاصلاتو راټولولو وخت دی. همدارنګه د دې ولایت 90% خلک په زراعت او مالداري باندې بوخت دي او د خپل اقتصادي ستونزې له همدې لارې هواروي. خو دغه جګړې د چاردرې ولسوالۍ د خلکو هم کورونه ورته خراب کړي او هم زراعتي فصلونه ورته له منځه وړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
جنگ دی ولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان او پاکستان ځینې چارواکي او شخصیتونه وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې په مسأله کې همکاري او د اړیکو شکېدو هیلې ورو ورو په نهیلي بدلی شي. د پاکستان د مشانو جرګې د تیری دورې غړی افراسیاب خټک په دې برخه کې پاکستان ملامتوي. افغان چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان د سولې په مسله کې د پاکستان همکاري مهمه ده. پر پاکستان تور پوری دی چې د افغان طالبانو حقانی شبکې او حقوق وسلوالو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې بریدونه تنظیموي. په دې موضوع صالح محمد صالح راپور لري.
افراسیاب خټک وایي د دې کار علت د پاکستان لخوا د متقابلو اقداماتو نه کول و چې افغانستان یې تمه درلوده. شغلی خټک چې له آزادی رادیو سره خبرې کولې د سولې په باب وروستیو غیر رسمي مذاکراتو ته هم اشاره وکړه چې په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو استازو له ځینو شخصیتونو سره کړي دي.
ډیر لوی علت د پاکستان له لوري په دې خبره کې پاتې راتلل دي چې متقابل ګامونه وجود کړي چې افغانستان حکومت غوښتل چې پاکستان سره د نږدو اړیکو جوړولو لپاره د ولایي او تفاهم د زیاتوالي لپاره کومه زمينه هغوی هوارول غوښته او کوم ګامونه وجود کړو. متاسفانه له پاکستان له لوري د دې هغه څه جواب نه ویل شو څنګه چې پکارو. دا چې خبره ترې وایي چې شوې دي نو دا خبره ترې وځه کړې چې دا خو غیر رسمی لیدنه کتنی دی. خبر تر خوب الوی چی دزبندی شوی په افغانستان کې جنگ بند شوی.
د دوو غونډیو افغانستان او پاکستان اړیکو په تیرو څورلسو کلونو کې لپی چمو ډک مزل درلود. افغان چارواکي وخت نا وخت د افغانستان په امنیو کې پاکستان تورنوي خو اسلام آبادی ردوي. پاکستان بیا ادعا کوي چې افغانستان په خپل خاور کې پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړي خو کابل بیا دا مسله نه مني. د حمید کرزی د حکومت پرتله اوسنۍ حکومت کڅام د پاکستان په باب په احتیاط خبرې کوي. اوس له دغه هواده د سولې په ټینګښت تورغ جوړې ته د وسلولو په هڅولو کې د اسلام آباد له همکاري مایوس ښکاری. د افغان حکومت د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل آزادی رادیو ته وویل چې افغان حکومت له پاکستان څخه په ځینو مشخصو مواردو کې د همکاري تمه درلوده چې هغو غوښتنو ته د پاکستان لخوا مناسب ځواب نه دی ویل سوی.
څومره چې د افغانستان د حکومت تمه وه او څومره چې موږ له پاکستان څخه د خبرو پر ځای د عمل توقع کوله په هغه اندازه باندې مکار نه دی سوی. د سولې پروسه کې موږ د هغوی د ډېر کار طرفدار او همدارنګه د مخالفینو د حملو په کمښت او د مخالفینو لنډتال څخه د لاسه اخیستلو په هدف موږ د پاکستان د صادقانه همکاري په هیله وو خو له هغه سره نه دی سوی. دا په هیڅ وخت په دې معنی نه ده چې ګواکې موږ نور له پاکستان سره همکاري ته لیواله نه یو.
په افغانستان کې ګڼ کسان بیا د پاکستان همکاري ته د شک په سترګه ګوري او له افغان دولت د دې هیواد په وړاندې د جدیت غوښتنه کوي. په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ناامني د وسلولو ډلو تحرکات او حملې زیاتې سوي چې ځینې کسان یو ور بیا په دغو ستونزو کې د پاکستان استخباراتي ادارې شکیلې ګڼي.
خو له دې سره سره د افغانستان جمهوري ریاست وایي هغه وخت راغلی چې پاکستان د سولې خبرو ته د طالبانو د کینولو ژمنې پوره کړي. دا خبره د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمي آزادي راډیو ته وکړه. په اړه یې د صفي الله ستانکزي راپور واوري.
یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې خبرو ته سترګې پاتې دي خو جمهوري ریاست د سولې په خبرو کې د طالبانو د شاملولو په اړه د پاکستان کړي ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. د جمهور رئیس د ویان مرستیال ظفر هاشمي آزادي راډیو ته وویل چې پاکستان لدی مخکې هم داسې ژمنې کړي وي خو افغانان به اوس هغه وخت دغه ژمنې ګټورې بولي چې پاکستان یې په عمل کې ثابت کړي.
جنگ تحمیلي در داخل افغانستان
په افغانستان کې تحمیلي جګړه سیمه ایز اړخونه لري. مختلف په دې برخه کې کار کړي تر هر بل څه موږ د خپل گاونډي او ملګرو هیوادونو کړنو ته پته مایو. نسبت هر بل څه ته موږ عمل غواړو. کوم ژمنې چې کیږي باید عملی شي.
جنبه عملی به خود اختیار کړه.
افغان حکومت په داسې حال کې د پاکستان د ژمنو په عملی کېدو ټینګار کوي چې دغه هیواد کله هم طالبان په رښتینی توګه د سولې خبرو ته نه دی حاضر کړي. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په دې وروستیو کې تر دوه نورو اونیو پورې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو لپاره دوه خبر ورکړ چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم دا موضوع تایید کړه. خو د افغانستان د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي افغان حکومت د پاکستان له دې پروګرام نه دی خبر او نه پوهیږي چې د دې خبرو کوربه کوم هیواد دی او اجنډا یې څه ډول جوړه شوې ده. خالی قاسمیار ازادي رادیو ته په دیړه وویل
امیدوار هستیم چې ما به زودی به جریان جزئیات
هیلمن چې ډیر ژر دغه خبر له جزئیات او اجنډا وخت او ځای نه خبر شو. مونږ ترجیح ورکو چې دا خبرې په افغانستان کې دننه وشي سو دوی کاملا ازادي ولري خو دې کې هم کومه نه وینو چې په یو دریم هیواد کې د سولې خبرې وکړو.
مذاکرات او گفتگوهای خود میتونیم برگزار کړو.
لدی وړاندې د ناروی په اوسلو ښار کې د افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو د استاجو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله زیاتې شوې وي، خو طالبانو ویلي چې په دې ناسته کې له افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې ونه شوې. لبل لوري پاکستان ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استاجو ترمنځ د سولې خبرې به د چین په استاجیتوب په هغه هیواد کې وشي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. خو کارپوهان وایي چې پاکستان په دې اړه رښتینی نه دی او یو نوی لوبه یې پیل کړې ده. افغان سیاسي کارپوه ودیر صافی د افغانستان د بهرنی سیاست په کمزورتیا هم انتقاد کوي او وایي کله چې د سولې داسې یو اړخیز مسایل د پاکستان له لوري اعلانېږي، دا د افغان حکومت نقص دی چې بې خبره پاتې دی. لکه څنګه چې اوس زموږ ملي امنیت د پاکستان له قوله ویلي او دا د هغوی دروغ خبره ده چې ګواکې راتلونکو دوه اونیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې کوو. کارپوهان د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست نابرابره او له چله ډک بولي. دوی وایي هر کله چې په افغانستان کې د شوي حملو په تړاو د پاکستان لاس لرل ثابته شي، نو دا هیواد په مکارۍ سره کابل په تشو ژمنو تیر ویستلی دی. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
اوس هم نسیم شفق درته وایي چې د کابل د نننۍ ورځپاڼو څخه لیکلي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د امنیتي چارواکو د هغو څرګندونو په اړه ډېرې لیکنې او مطالب خپاره کړي چې وایي امنیتي ستونزې ډېرې دي او په راتلونکو میاشتو کې به ګواښونه نور هم زیات شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د ملي امنیت د عمومي رئیس رحمت الله نبیل له قوله لیکلي چې راتلونکي شپږ میاشتې به زموږ د بقا میاشتې وي. په مطلب کې د ښاغلي نبیل په حواله راغلي چې د ملي امنیت د راپور پر اساس په تیرو څلورو میاشتو کې د هیواد داسې برخه نه وه چې وسلوالو مخالفانو پکې حملې نه وي ترسره کړي. د ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د افغانستان د وسلوال پوز د لوی درستیز قدم شاه شهیم هغه خبره راخیستې چې وایي طالبان غواړي د ځینو سیمو تر نیولو وروسته د سولې خبرې وکړي. افغانستان خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس رحمت الله نبیل خبرې راخیستې چې ویلي دي راتلونکي میاشتې د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي دي. ښاغلي نبیل د ولسی جرګې په پرونی غونډه کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو د ګواښونو پر وړاندې پوره آمادګي لري، خو ټینګار یې کړی چې باید یوه لازمه هماهنګي رامنځته شي. د ورځپاڼې خپل سر مقاله هم په افغانستان کې موجودو ګواښونو ته ځانګړې کړې او سپارښتنه کوي چې نړیوال باید افغانستان یوازې پرېنږدي، کنه د سر مقالې لیکونکي په باور تاریخ به بیا تکرار شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې موجودو ناامنیو او ګواښونو ته په اشاره په خپل سر مقاله کې وایي چې ناټو باید افغان ځواکونه په پرمختللو او عصري وسایلو او تجهیزاتو سمبال کړي. سرمقاله لیکونکي ویلي که ناټو غواړي چې د افغانستان ناامنۍ ورته جنجال جوړ نکړي، نو باید د دې ناامنیو بهرني عوامل مشخص او رسیدګي ورته وکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور کچېرې د ناټو غړي هیوادونه د مسلې ته لازم پام ونه کړي او په دې هیواد کې وضعیت نور هم خراب شي، نو نړۍ به هم ورڅخه ډیر زیان وویني. او اطلاعات روس خپلواکي ورځپاڼې په یو مطلب کې د کورنۍ او چارو د وزیر نورالحق قلومي له قوله ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځي عملیات په افغانستان کې ناامنۍ زیاتې کړي. په مطلب کې د ښاغلي علومي له قوله راغلي چې وسلوال مخالفان له پاکستان څخه د هیواد ته راوړي او پر افغان امنیتي ځواکونو په تیره په سرحدي سیمو کې حمله کوي. د ورځپاڼې د ملي امنیت د عمومي رئیس رحمت الله نبیل هغه خبره هم راخیستې چې وایي افغان امنیتي ځواکونه هر ورځ سو عملیات ترسره کوي. په مطلب کې د ښاغلي نبیل په حواله ویل شوی چې یوازې په تیرو درې ورځو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد 12 عملیات ترسره شوي دي.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ننګرهار یو شمېر قومي مشرانو او دولتي شورا غړي د مرکزی حکومت کمزورتیا په هیواد کې د اسلامي دولت کې دایښ ډلې د فعالیتونو د خپرېدو سبب کړي او وایي چې خلک د دې ډلې او طالبانو ترمنځ د اختلافاتو قرباني دي. په دې اړه قسیم سولمل راپور لري.
په هیواد کې څو لسیزو جګړو او بې ثباتیو افغانان دومره ستړي او ناتوانه کړي چې شایي هغوی نور د طالبانو او نوې رامنځته سوي داعش ډلې ترمنځ د اختلافاتو له امله د رامنځته سویو ستونزو توان ونه لري. د ننګرهار یو شمېر قومي مشران وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه په یو شمېر ولسوالیو کې د طالبانو او دې ډلې ترمنځ له بل هر وخت نه زیات دوی اندېښمن کړي دي. د ننګرهار د سپین غر او اچین قومي مشر حاجي عثمان د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د دغه ولایت په زرګونه اوسیدونکي د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له ویرې له خپلو کورونو کډه سوي.
نو تاسو خپل قضاوت وکړئ چې په یو ولس کې یو دېرش کاله جنګ شوی په ولس کې نور څه پاتې په خلکو کې به څه پاتې په ښځو کې څه پاتې په ماشومانو کې څه پاتې دي. د یوې خوانه دوی په خپل ملک کې جګړو باندې اختې بلې خوانه حکومت دي کله په یو ځای باندې چاپه غورځي او کله بل ځای باندې چاپه غورځي. هغه ولس هلته چې پروت ارش په د مرګ په انتظار کې دي او د خطر په انتظار کې دي. نو ولسونه ټوله په کډه شوي جلال آباد ته راغلي. دا چارواکي دروغ کډې نه دي راغلي. ولسو کې ډېر کم خلک پاتې دي د جګړو د خاطر نه ټوله دغه شوي دي.
په وروستۍ میاشتو کې په ننګرهار، لوګر، زابل، غزنی، هلمند او کندوز کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په اړه راپورونه خپره شوي دي. د ننګرهار اوسیدونکي او ولایتي مسؤلان د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه ضد نقیز راپورونه ورکوي. سربیر پر دې د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشران او اوسیدونکي وایي چې اوسمهال د دغه ولایت په غنیخیلو، کوټ، پچیراګام، خوګیانو او د شینوارو په شپږو سیمو کې داعش ډلې خپل فعالیتونه پیل کړي. ویل کېږي دغه ډلې په سیمو کې خپل قاضیان مقرر کړي او د ولسي جرګو په وسیله یې د ستونزو پر راورولو بندیز لګولی. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي چې پر سیمو یې د داعش ډلې ولکه ټینګه کړې وایي چې له شرعي اصول پرته ښځو ته له کوره د وتلو اجازه نشته. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړی اسدالله مراد په دې باور دی چې ولسونه د داعش د فعالیت د زیاتېدو لپاره زمینه برابروي ځکه چې دوی له حکومت څخه ناراضه دي. مراد وایي چې د دغه ډلو د اختلافاتو قربانیان ولسونه دي.
داعش وایي او کتاب دا چې راځي دغه دوه ویشت ولسوالۍ د ننګرهار ته د مرز نه راتیریږي که چېرته ولسونه پهنګ اوسي دا خلک یو چېرته شپم کوي یو د غرمې ډوډۍ هم خوري د سهار ناشته هم کوي اوس خو روژه ده د نمخ کې نو دلته کم آهنګي موجودې زه فکر کوم دوی فراشوتي دي او چترې نه نه راګزارېږي. دوی د مرور په ولسوالیو ونه کې په کاریاجاتو دي ونه کې په کلو دي ونه کې نو د دې نه جوتیږي ثابتېږي چې د وخت حکومت زموږ د ولسونو حق او حقوق په خپل وخت برابر نه ورکوي.
د څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د طالبان او داعش ترمنځ اختلافاتو په تیره په ځینو ختیځو سیمو کې زور اخیستی. په وروستیو کې د داعش ډلې د دوی مشر ته د طالبانو د غلیک په ځواب کې چې ویلي وو د دوی په منځ کې د تفرقه نه پیدا کوي او په افغانستان کې د یو واحد صف جوړ کړي د یو ژغیز پیغام په خبرولو سره خبرداری ورکړی چې که طالبان د اسلامي دولت د ځپلو هڅه کوي نو په خپله ځان ته قبر کیندي. د اسلامي دولت یا داعش په دغه خپور شوي پیغام کې چې د دوی د ویاند محمد العدناني په وسیله لوستل سوی راغلی چې په خراسان کې داسې خلک دي چې د الله په لار کې د جهاد دعوه کوي او وايي مجاهدین دي خو هغه د پاکستان او نورو استخباراتي ادارو ملګری دي. په پیغام کې طالبانو ته بلنه ورکړل سوی چې د دوی لیکو سره یو ځای سي او د قوم او ملت پر ځای د خلافت لاره ونیسي. د دې پیغام په اړه مو چې کله د طالبانو نظر وپوښت نو د دوی ویاند زبی الله مجاهد ویل تر هغو چې داعش دوی ته په خطاب کې څه نوی ویلي نو دوی هم په دې اړه له نظر ورکولو ډډه کوي. تر دې پخوا برتانوي ورځپاڼې ټایمز لیکلی و چې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي د طالبانو مشر ملا عمر یو جنگ سالار نادان او بېسواده او هغه له سیاست او روحانیت لرې کس بللی و. ننګرهار یوازینی ولایت نه دی چې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو ژغ ترې راپورته کیږي بلکې تر دې وړاندې په هلمند ولایت کې هم د دغه وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو راپورونه خپره شوي وه. خو د سیاسي چارو کارپوه شاه محمود میاخیل وایي چې د داعش او طالبانو ترمنځ اختلافات د حکومت په ګټه دي.
زه فکر کوم چې داعش که غواړي چې قوت پیدا کړي طبعاً هغه ډلې چې د حکومت په جنګي کې د هغې نفوذ باید کم کړي. نو که چېرې داعش راوچتېږي طالبان ته طبعاً د هغې د نفوذ او قوت لپاره یو خطر دی. اما دا بیا دې پورې اړه لري چې که چېرې حکومت وشي که د افغانستان چې یو صحیح پالیسي ولري او حکومتداري ښه کړي او د خلکو اعتماد راواخلي نو زه فکر کوم چې دغه اختلاف د دوی او د حکومت په اوږده وخت کې،
بلخوا حکومت هم په ننګرهار کې د داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې په دې اړه وویل:
ننګرهار یکی از نقاط قابل تشویش است، هم برای مردم ما
دی. وی ننګرهار هم د خلکو، حکومت او هم د ملي امنیت شورا لپاره یو د تشویش وړ سیمه ده. په دې برخه کې اقدامات شوي دي. د روف خادم په نوم د دوی لمړنۍ هسته لمنځه یوړل شوه. د غرض یو شمېر قمندانان د ملي امنیت عمومي ریاست له خواني ول سوي دي. خو په خوشيني سره په ننګرهار کې ستونزه دومره زیاتېږي چې یوازې ملي امنیت نسی کولای د ستونزه حل کړي، او د حکومت لخوا په دې برخه کې یو ستر پروګرام تر لاس لاندې دی او ډېر ژر به په دې اړه اقدامات وسي. په دې وروستۍ کې په ټولنیزو شبکو کې د داعش په وسیله د دوو کسانو د وژلو او همداراز د یو کس د سرغوڅولو د ویډیوګانو په خپرېدو سره د خلکو په منځ کې ویره او اندېښنه زیاته شوې. خلک او څېړونکي له افغان حکومت غواړي چې د دقیقو پروګرامونو په عملي کولو سره په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د فعالیتونو مخه ونیسي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجې او دیرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو نوبت را رسېدلی. مرزیه احمد زی اوروي.
افغان حکومت وایي په راتلونکو دوو ورځو کې به په افغانستان کې دننه د څه باندې 2 میلیونه درسي کتابونو د چاپ چارې پیل شي. د پوهنې وزارت وایي پر دې پروژې 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او له دغه کتابونو 2 میلیونه او 1 لک زده کوونکي ګټه اخلي. د افغانستان حکومت وایي د ملکی هوایي چلن ادارې په یو تړون کې تر 200 میلیونو ډالرو زیاته سپما وکړه. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې پر اساس په دې اړه ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ملي تدارکاتو د کمیشن په غونډه کې د دفاع، کورنۍ چارو، ترانسپورت، مالی، کرنې، پوهنې وزارتونو او ملکی هوایي چلن ادارو قراردادونه وارزول. د محلي ارګانونو خپلواکې اداره وایي دوی ته ورکړل شوې بودیجه کافي نه ده او په کار د زیاته شي. د ایران د بهرنی چارو وزیر وای ایران د نړۍ لشپګو قدرتونو سره موافقه تر رسیدلی شي په دې شرط چې نور اړخونه اضافي غوښتنې ونه لري. فرون په بغداد کې به می حمله لک تر لګه لاس کسان ووجل. تر ټولو خونړی حمله د بغداد په جنوب ختیځ کې د موټرو د پرزو پلورنځي ته نږدې وشو. په زرګونو کسانو په کویټ کې د ویزن وژن کې حمله د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه حمله د جمعې په ورځ د شیعاګانو په یو جماعت کې وشو. او ارمنستان وایي دغه هیواد امنیتي ځواکونو او آذربایجاني سرتیرو ترمنځ د جګړې لکبله یو ارمنی سرتیری وژل شوی دی.
تاسو لاند خبرونه له آزادۍ رادیو واوریدل. د آزادۍ رادیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شوې دي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي. د دې خبرونه په دوام کې ژوند په شیبو کې او مخکښ شزي اونیسی لړۍ هم لرو خو لږ وروسته. د لوګر ولایت شورا تاییدوي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت په برکی برک او تر خلوص ولایو کې د ګواښونو له امله د نجونو یو شمېر ښوونځي بند شوي دي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالحسیب ستانگزی آزادی رادیو ته ویل چې د بند شونځیو د بیرته پرانستلو لپاره د سیمې له قومي مشرانو سره خبري پیل شوې دي. خو د لوګر د پوهنې رئیس د نجونو د یو شمېر شونځیو تړل کېدل نه تاییدوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې ووري.
د لوګر ولایت شورا وایي چې لتیرو 2 ورځو راهیسې د دې ولایت په برکی برک او سر خلوصوالیو کې د نامعلومو کسانو د ګواښونو او شبنامو د ویشلو له امله د نجونو 12 خونځي تړل شوي دي. د دې شورا رئیس عبدالحسیب ستانگزی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په تړل شوی خونځي کې منځني او لیسې شامل دي.
دا خونځي چې دي ټول د نجونو خونځي دي چې لاس یا 12 همداسې راځي. د ویر لاس دا متعلمین ورته نه راځي. مینه کسان دي چې متاسف دي نه چې هغه خلاص طبقې درس ووایي. تعصب له مخې دا کار کړی ده او د طالبان نوم نه استفاده کړې ده. باید درته لشپږم سب نه پورته باید درس ونه وایي.
هغه زیاته کړه چې له امنیتي ځواکونو سره په هماهنګي د سیمې له قومي مشرانو سره هڅه پیل شوې څو تړل شوي ښوونځي ژر بیرته پرانستل سي. په لوګر کې 295 ښوونځي موجود دي چې اوشپېتې لیسې، 3 اویا منځني او پاتې نورې لومړني ښوونځي دي. په لوګر کې اوس مهال 1.3 لک زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې څه باندې ډیر زر انجونی جوړوي. په همدې حال کې د لوګر د پوهنې رئیس محمد اکبر ستانکزای په دې ولایت کې د خونځیو د تړل کېدو موضوع په کلک ردوي او وایي چې په دې ولایت کې یو خونځی هم نه دی تړل سوی.
تر اوسه په لوګر کې د انجونو مکتبونه د چا لخوا نه دي بند شوي. مکتبونه ټول په خپل حالت کې دي او ټول شاګردان خپلو مکتبو ته ځي روز مره.
بلخو د لوګر ولایت د ښځو چارو ریاست هم په دې ولایت کې د انجونو د یو شمېر خونځیو تړل کېدل تاییدوي او وایي چې په برکې برک او سرخ ولسوالیو کې د وسلوالو د ګواښونو له ویرې یو شمېر نجونې ښونځیو ته نه ځي. په ورته وخت کې د سیمې اوسیدونکي هم وایي چې سلګونه نجونې په دې ولسوالیو کې ښونځیو ته نه شي تلی. د برکې برک ولسوالۍ اوسیدونکي محمد الله تسل ازادۍ راډیو ته وویل چې پر ویشل شویو شبنامو د طالبانو مهر لیدل کېږي.
ولسوالیو کې چې زه څومره دقیق خبر یم، په لرو پرتو سیمو کې کلونه کېږي ښوونځي تړل شوي او دغه دولس ښوونځي بیا په تېرو درې څلورو ورځو کې د شپې پاڼې او ځینو خبرداریو له امله تړل شوي دي.
په لوګر کې د نجونو د یو شمېر ښوونځیو د تړل کېدلو خبره په داسې حال کې خپرېږي چې څلور ورځې څلور نیم میاشتنیو ازموینو ته پاتې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په دې اړه کومه مانعات نه و کړی.
د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. مخکې تر دې چې مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې پروګرامونه واوري، د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
رحله سروانیم د لوګر ولایت محمد اغي ولسوالۍ.
په محمد اغي ولسوالۍ کې کله چې ماشوم پیدا شي چې الک وی څړول دود دستور دی، چې جنې وی څړول دود دستور دی،
دا دود خپل په خانه را پاتې دی چې الک یو کورونی کې وځي نو ټول ورته خوشاله جشنونه دریاګان یې ساسندري ورته وای، او چې انجلې پیدا شي نو به ټول سرونه کته چولې خفې چې په دې کورونی کې ول انجلې شوی دا، او به دې ټولې ګرام مور غړي چې دا مور لاس به مور خفقې د انجلې مور خفقې ځین وخت ډېر وخت تهدید لاندې راولې، ډېر وخت په بل کوي چې ته ول انجلې پیدا کوي یا باید الک پیدا شي، فکر نه کوم چې دوی کرمې وي.
تا په خپله داسې کومه کورنۍ لیدلې ده چې هلته لور پیدا شوي، هغوی پرې خفه شوي، خفګانې پرې ښکار کړي، الک چې پیدا شوي خوشحاله شوي، ډزې کړي، نور جشن
نیولي؟ ډېرې کورنۍ مې لیدلې، خپلوانو کې ډېر دا خبرې شته دي چې زه بیا یادونه وکړم. اسما د ماما لور پیدا شوله، ډېر ورته خفه و، زه ورغلې مبارکي ته، کورنۍ ورغلې چې مبارکي ورکړي، بیا خفه و چې ما د خدای باید زوی را کړی وای، ولې لور را کړی، ډېر ورته خفه و. او ډېر کورنۍ چې هلک پیدا شي نو ډېر زیاته خوشحالي ورته کوي چې هلک پیدا شوی. خو زما فکر دې کوم توپیر نشته که هلک یو کنجلۍ وي.
ولې دا خلک خفه کیږي چې جنۍ پیدا شي او هلک چې پیدا شي خوشحالي یې نه کوي؟
ډېری دوی د میراث غړي چې باید میراث نشي څوک، یعنی که هلک وزېږي کورنۍ که پلار یې مړ شي نو میراث یې پاتې کیږي هلک به یې ورکړه، خو چېرې هلک نه وي بیا د میراث برخه انجلۍ کیږي نو بیا کورنۍ به سره نوشته کیږي. په دې خاطر ډېری چې مال چنه اورېدلې اچا خلکو راته ویلي دي، ټول همدا خبره ویلې ده چې باید هلک میراث پاتې شي له پلار نه. او بل خبره چې د الک انجلۍ ده، ډېرې دا هم وایي چې الک چې پیدا شي په همدې کور کې پاتې کیږي، یعنی تر ډېره تقریبا تر ابده پورې په همدې کور کې وي، او انجلۍ چې پیدا شي ستره شي دبل د کور شي. نو په دې خاطر هم دوی وایي چې باید الک پیدا شي په کورنۍ کې خوښي ورته.
مخکخې خزي
مخکښو شوزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم. نن په دې اونې ز خبرونه کې مسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده. مسکا حقوق لولي، خداوي چې زبه پراتونکو کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم. څنګه ممکنه ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتر لري د خپل هواد لپاره مټي راون غړي او کار وکړي؟ مسکا جان، تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی که د کور غړی او پلار او مور دته واحد سوال سي حقوق وای؟
زما پلا هم حقوق لسته، مګر زما نمرې ټاپ نمرې وی، او دا امکانات مدلو ده سه هم انجنیری انتخاب کم، هم ډاکټری انتخاب کم، او یا بل څه چې مګر ما حقوق انتخاب کړ د دې لپاره چې افغانانو ته خدمت وکم، او که خیر راغی په افغانستان کې د خیر سوله راغله بیا له ډیر افغانان سره مرسته وکم ان شاء الله.
د حقوق لاري تاسو له افغانانو سره څه کومک کولای شئ چې تاسو په سره کړئ؟
د افغانانو سره مې امیدوار یم چې ډیر مرسته وکړم په څو برخو کې. حقوق زیات برخه لري، هم له ښځو سره هم له نارینه سره امید یم مرسته وکم که سوله راغله له خیر سره. او دلته په سویډن کې هم خلک حقوقي مرستو ته ډېره اړتیا لري ځکه ډېر ستونزو سره مخامخ کېږي.
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري، څه فکر کوئ؟ غواړی چې په راتلونکي کې د افغانستان قوانین هم ووایې په هغو هم ځان پوه کړي؟
دا خو ډېره ښه پوښتنه وه. زما امید مې دا دی چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوه شم. اوس دا اوس ازنه خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بېلې برخه لري، مګر زیاتره برخه سره نږدې دي، هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هیوادونه خپل نږدې برخه لري. نو زه فکر کوم چې زه دلته په سویډن کې حقوق وایم، بیا به له خیره سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم، بیا به هلته به له سره هغه برخه چې نه مې دلوسل هغه به شروع کړم، هغه به پوه شم، بیا به له خیره سره افغانانو ته خدمت وکړم.
موسکا حقانیار، دا احساس څرنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي؟
دا احساس ماته له کوچنیتوبه پیدا شو. خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې، وینم په یوټیوب کې، وینم په تاند کې لولم، په اخبارو کې لولم چې افغانان څنګه دردېږي. زه هم ورسره دردېږم چې د افغانانو ژوند په دغه جنګ کې ډېر خراب شوی، او زه په دې ډېره دردېږم، په دې ډېره کړېږم. جنګ د هېچا لپاره ښه نه دی. نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې د هلکان وینم چې مکتب ته نسي تلی د جنګ له لاسه. په راډیو کې مې هم اورېدلې دي، په تلویزیون کې مې هم لیدلې دي، او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم. زه غواړم چې د یو چا سره وکړم چې مرسته وکړم، حقوقي مرسته وکړم چې ځوانډې ښه شي.
موسکا جانې، د مخکښو ښځو په پروګرام کې وروستۍ پوښتنه دا ده چې یوه افغانه چې ستا په څیر ده، یوه نجلۍ شای نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پانتون ته ولاړه نشي، څه فکر کوي؟ که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول؟
اول خو باید دا ووایم چې زه له هغو ټولو نجونو سره او که هلکان هم وي، له هغو ټولو هلکانو سره ډېره دردېږم چې پانتون ته نسي تلی، ځکه زموږ پیغمبر ویلی دي چې که تعلیم آن په چین کې وي باید ورپسې ورسو. او زما پیغام دوی ته دا دی چې تعلیم وکړي، په هر رقم څه کې تعلیم وکړي، که په کور کې وي که په پانتون کې وي، چې له یوې خوا شروع کړي، یو ګام واخلي، بیا له خیر سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کړي. نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړي، که پاتې شوي له پانتونه صبر وکړي، صبر تر هر څه ښه ده، صبر وکړي، بیا به له خیر سره تعلیم ته ادامه ورکړي.
موسکا حقانیار، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مولا ازادي راډیو سره برخه واخیست.
تاسو نه هم ډیره مننه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
موري مانو ورته لوګې کړه، موري مانو ورته لوګې کړه، زیارت تتللی چا به مخ لیدلې وینه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ژوند په شیبو کې د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او ښې چاري. آیا کله مو نظر مات کړي او یا مو هم د نظر لګیدلو تاثیرات لیدلي؟ په نننۍ خبرونه کې پر همدغه موضوعاتو خبرې کوو او تاسو ته د نظر په اړه د افغاني ټولنې د باورونو او عقایدو په اړه معلومات وړاندې کوو. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو. ملتیا مو وکړئ.
درنو اوردونکو، د نظر ماتول او یا هم د نظر وچول د یاري فولکلور یو غختلی او قوي برخه تشکیلوي. خو د نظر ماتول بیا په بیلابیل پرګنو کې سره په جوت توپیر تر سترګو کیږي. کموږ د افغاني ټولنې سره په خوا کې د سیمې هیوادونو د آریای پرګنو له حواله ځان خبر کړو، نو وګورو چې د نظر ماتول یو شمیر دودونه له پښتني ټولنې سره یو شان او یو شمیر نوري توپیر لري. معمولا په آریایي ټولنه کې له ډیر پخوارۍ سي نظر د ښځو له لوري په بیلابیلو طریقو سره مات شوی دی چې د بیلابیلو باورونو په اساس ښې پایلې درلودلې دي. د کابل او ننګرهار پوهنتون د پښتو ژبې او ادبیاتو د دکتورا او ماسترۍ پروګرامونو استادې ډاکټرې زرغونې زیوا رښتین سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې او لنموړې د نظر ماتولو د دود او باورونو د تاریخ، فولکلوریک ارزښت او ډولونو په اړه پوښتلې دي. دا اوریدلو بلنه درکو.
دا د نظر ماتولو دود یا د خپل نظر څه شی دی؟ زه فکر کوم چې دا نظر هم زمونږ په اسلامي هغه کې هم نظر شته، یعنی په ټولنه کې د نظر یا د سترګو لګیدل چې ورته وایي دا په اسلامي هغه کې مشته دی. او بیا د دې لپاره مثلا په قرآن کې دم هم د نظر شته چې څوک نه وایي د نظر شي نو هغه دم کوي، دمایي په آیات باندې دمایي او هغه نظر په دې صورت باندې هغه ماته یې. دا یوه مسله ده. دویم مسله دا ده چې دغه دم او دعا چې ده دا هم په اسلامي فرهنګ کې دود لري او هم زمونږ د ډیرو پخوانیو آریایانو یو ډیره مهمه هغه ده انانه ده چې تر اوسه پورې د هغې اثرات زمونږ په اکثریت په دا نږدې ولرو سیمو کې موجود دي. مثلا همدا اوس هم په هند کې دغه دود موجود دی چې دم و نظر ماتول و جوګیان تاویزګرو نظر نشي تاویز ورته ورکې یو پیغام ځینې نوري ټوټکی دي چې هغه ورته هغه کوي. نو هغه شی همداسې په دغه سیمه کې په دې منطقه کې راخور دي او زمونږ په منطقه کې هم دا د نظر دغه چې ډېر پخوانی تاریخچه لري. نو یعنی د کوم وخت نه چې دغه جهان یا د دنیا دلته از چه بده نو زما په فکر چې بغا ټولونه په اکثره او کې در رواجونه پاتې دي او تر اوسه د منځلانه دي دلی اوس هم د خلک په دغه عقیده باور دي.
په افغاني ټولنه کې او بیا خاص کر په پښتني ټولنه کې نظر مون په کوم حکومت او حکومت او څنګه ماتو
ځینې خلک د نظر باندې عقیده نه لري، اما ځینې خلک چې دي سل په سل عقیده په لری. مثلا یو څوک وای چې د فلانی سترګې ډېرې تیز دي، د ده نظر تیز دی او نظر لګیږي. نظر په دوه ډول دی، یو وای چې د ښه نظر هم لګیږي او بد نظر هم لګیږي. یو سړی مثلا د حسد او د کینې نه یو چاته وایي چې او ډېر ښایسته یا ډېر ښه او ډېر ښه کور دی یا ډېر د ژوند ډېر ښه دی، دا هم دوی په دې هغه باندې شګون باندې ګڼي چې ګونې دا د سړي هغه ته کومه پېښه پیدا شي نو وایي ولا زه یې در نظر کړم. او بله داسې ده چې د ښه نیت نه مثلا یو سړی دی چې په ښه نیت هم یو چاته وګوري، مثلا ماشومانو ته یو څوک په ښه دغه وګوري هغه ماشوم کله ناڅاپه مریض شي نو وایي چې ولا دا سړي نه د نظره کوو. نو د دې دپاره مثلا ډېرې طریقې دي په دې زموږ په دې پښتني ټولنه کې، په دې افغاني ټولنه کې ځینې رواجونه دي، ځینې طریقې دي چې د هغې د لارې نه دوی دغه خپل د زړه سود هغه کوي چې مثلا نظر ماته یا مثلا یو څوک یو چاته چې وګوري یا ماشوم ته وګوري بیا وایي چې دا څومره ښایسته ماشوم دی، ښکلی ماشوم دی، ډېر ښه تندرسته دی. نو په مقابل کې هغه مقابل لوري ورته وایي چې پوز ته دې وګوره. د پوزې سر ته کتل معنی دا ده چې خپل د سترګو نظر دې بېرته په خپلې پوزې شي. لکه ماشومان ته اکثریه کنجکې یو ډول مرۍ ده، نو سوری مرۍ شنې غوټې مرۍ دي هغه او یا د چاکو دا ټول یو ځای دی د ماشوم په دې مټ باندې زوړندۍ تر څو چې د چا سترګې پرې لګېږي نو وایي نظر به په دې باندې ځي. یا مثلا بعضې خلک د تعویز د مخې نه ملا باندې تعویز کوي چې دې ته په ده باندې نظر رانشي. دا هم ده او نور په دې کورونو کې اکثریا سم دلا چې نظر ماتی هغه سپیلنی دي ته ایمانو سپیلنی چې ورته وي دا مانوګان خو زمونږ په فرهنګ کې ډیر راغلی لري دود دی ډیر رواج دی نو ایمانوګان ورته لوګي کوه اسې دې لاندیو کې لري دا وو کې استعمال شوی دي نو مانو سپیلنی د ساره ما هم بیا لوګي کوي اسوک چې مریضي نو چې دا د نظر شوې دي او دا دوه اړخ لري یو خو دا عقیده ده چې په دې باندې بده د نظر به مات شي یا نظر بتنلی هغه شي او دویمه خبره ده چې د خپل سپیلنی هم یو نوع جراثیم یا د میکروب کش هغه لري خاصیت لري او بل یو خبوی لري په کوټه کې مثلا کبد بوی یا صدغه هغه د منځوري
ډاکټر صاحب کله چې سپیلنی لوګی شي د پاتې کم توکي چې دا بیا په دې باندې څه کوي خلک کم زیته وړي
کاره چې سره شي او هغه اوربل شي نو هغه نه ورسته په دې اسکرواتو باندې د سپیلنی یا مانوګان اچي بیا هغه چې اوس وزګي لوګی وو کی په اخر کې بیا څه کوي چې دغه د دغه لوخي سره د باندې وباسي د دروازې نه وای دا د دروازې نه د باندې وباسي چې د نظر مو سره وزي خو وای چې باري واچې نو بیا بل انانا یا رواج څنګه دي چې کله دې کله هغه نفر ته وای چې کله دې د باندې واچول نو بیا به شاته ورپسې نه ګوري امدا سی بات راځي یعنی برته ورپسې مګوره
د سپیلنو نه علاوه نور کوم توکي دي چې پاغي باندې نظر ماتي دي شي او زمنګ په فرهنګ کې غرواج لري
اکثریا په د نظر ماتول یو بل طریقه هم لري غیر د سپیلنو نه یو بل طریقه هم ده هغه طریقه دا چې د خاورین کټه ویني دی د خاورین چې جوړ شي د خاورین کټه وی راوخلي او د کې د باندې د کوچینه د څلور لارو نه خلی را جوړ جمع کی او کاغذونه او خلی او لرګي هر څه چې هغه راغون کې بیا راوړي په دې کټه کې واچي مې دې ته ور واچي دا ور ولګي چې ور ولګي د خپ لمبې ته نخېږي نو البته بیا څنګه یو هغه یخي یو خانک یا تاش چې ورته وایي هغه کې او بیا چولی بیا نو کله چې دا ور ولګي او خپ لمبه و کې هغه نه ورسته بیا دا پر مخې په دې تاش کې واړی چې واړه نو دا وب ټولې جذب شي امریکا ته وته راغون نشي نو هغه یو ډول आवाज هم کوي نو چې کوي بیا وایي چې دا ډیر سخت نظر و چې او به را ټولې جذب کړل او دا نظر چې خو کله چې دا هغه کوي نو دا ور په دې کې بلی کې نو د دې مریض یا د نفر دې سر نه د سیتاوی دا کټو تاوی تاوی او دا خبري ورسره کوي چې نظر مات د تور سترګو نظر مات د سپین سترګو نظر مات د خلو سترګو د شنو سترګو نظر مات پیریانو د دیوانو نظر مات نو بیگم خو مقصد دا څه چې زندګان په دې د سمکه په سر دی دا د ټولو نمونه اخلي
د خو د دیو انسان د نظر د ماتولو لپاره طریقې وي اکثر وخت د سې چې یو څوک نوې کور جوړ کی یا یو نوې ودانه جوړ کی او په دې خاطر چې نظر ونه وي دا غي لپاره خلک څه کوي
او هغه نو اکثر یې به لکه مختلفه نظرې دي نو څوک پکې دا د چشي خکرونه زولندای د غوي خکرونه یا غا زولندای ځینی خلک بیا پکې تورې ټوټې زولندای چې د خلکو څوک ورته ګوري نو نظر یې په ماغه ټوټه باندې یا تورې ټوټې تلل شي او یا کله کله دا تورې کټوي البته زولندای
مینوالو تاسو به هم ډیر ځله یو شمیر زړې خځې لیدلې وي چې نظر یې مت کړی حسی بالا کوزا یو لغ ځوانانو څخه دی چې د نظر تاثیر په خپل سترګو لیدلې هغه وایي
ډیر زله د شوی دی ماشمان هم ډیر لیدلې دی خو خپل چې دی وی د ما په یاد دی ما یو خریای دی د بلال په نامه هغه ډیر شوخ او ډیر د سي خوښتان هم درلود یو ځای تللی وو په میلا باندې هلته بیا یو شای اکسونه واخیستل وایي زه اکس اخلم بیا په کار مې دی څنګه کوم شرکت یې درلود د دې لپاره یې وایي دغه پوسټرو کې نصبوم نو بیا چې کله موږ د میلې څخه راتلو کور خواته دی موټر کې تبه یې وکړه او ژړل یې ډېر نو کور ته چې کله راغی د موږ نیا ویلې چې دا نظر شوی دی نظر چې ورته وچکو بیا ښه شو غځلې یم ښه شو دی
د ښاغلی اسیب خبره چې لا هم په یو شمېر کلیو کې زړې ښځې شته چې د نظر ماتولو لپاره نور کورونه غواړي او د خپلو ماشومانو نظرونه پرې په بېلابېلو طریقو سره ماتوي نظر مې مات کړه خپلې مورې زه لیونۍ د جانان تورو سترګو کړم اوریدونکو پر نظر باورونو او د ماتولو ډولونو فلکلوریک ادب باندې هم خپل غیز خیندلی. د لوګر ولایت اوسیدونکی روح الله څاروان د خپلې سیمې د نظر ماتولو کیسه کوي او هم د دغو دودونو اغیز پر ولسي ادب روښانه کوي.
نظر د سترګو په واسطه کېږي، نو دواره مخې ورته دي ماشاءالله وایي، یا نو مخته پې وایي چې نظر نشي. خو چېر نظر شي بیا هغه سپیلنی یا بدبرک یا سپانده چې ورته وایي هغه ورته لوګي کوي او نظر یې ماتوي. یا ځینې ځینې وخت دي مری دي کوچنی کوچنی یا هغه ورته په غاړه کې اچوي چې نظر نشي، یا په یا ورته ویښتو کې څه غټ ویښته پرېږدي سودانه، یا د تندي کې ورته د رنجو باندې او الف په شکل یو خط کاږي چې دا نظر نشي، سترګې ورته توروي، دا شاین وي به نه نظر کېږي.
په ولسي ادبیاتو باندې تاثیر څه دی د نظر ماتولو یا د نظر یادونه په ولسي ادبیاتو کې ډېره شوې؟
په ادبیاتو کې هم لنډۍ ویل شوي دي ورته، یا شعرونه ویل شوي دي چې لکه د یو وایي مورې مړو ورته لوګي کړه او زیارت تللی تا به یې مخ لیدلې وینه. د نظر په اړه چې کوم باورونه عقیدې دي، دا زموږ د فولکلور برخه جوړوي او باید دا وساتل شي یا راټول شي تر څو د لمنځه مخې ونیول شي.
د ښاغلي څاروان په خبره یو شمېر د نظر ماتولو دودونه اوس له منځه تللي او ډېری متمدن خلک خو پر نظر باور هم نه لري. که چیرې د نظر د ماتولو پر هرې طریقې لیکنې وشي او په لیکنې بڼه په کتاب کې خوندي شي، نو دا به د فولکلوریکو دودونو سره ستر مرسته وي، ځکه راتلونکی نسل به له خپلو فولکلوریکو دودونو خبر شي. یو بل ځوان حامد د خپلې کوچنۍ خور کیسه کوي او وایي چې ډېری وخت نظر وهي. دا چې دوی د نظر د وچولو لپاره له کومې طریقې کار اخلي هغه وایي:
زما وړه خور ده، داسې کله مازدیګر زه د باندې باسم، د چکر ورکوم، کورس ته ځم، د ورځې بېرته راسم، دلته ځان سره بیایم، د باندې بېرته سره ځم کور ته، دا زاړي ګزاری بیا کور کړه، ته کور کړه، ته مې د نظر وچ کې خامخا به د نظر سوي شکل نظر وچ کې یو څلور پنځه ګوګړه راوخلې د دنیا تاو کې، دا وای وای نظر وچ د تور سترګو شنو سترګو پر دې پیری د خپل دې پر دې د لګي په وو کې چې دا وو دیوال وي کچیر ته ډیر په دیوال باندې وله کې دی، دا په ډیر په دیوال باندې بیا معلومي کې سیاده ډیر نظر سوي الګ نظر سره
د تور شنو سترګو لاسه د تور شنو سترګو لاسا شیرین وطن می د نظر شومینه. اوریدونکو خو دې وکړي چې د وطن نظر مو مات شي او د امن وزیر رخوري شي. په همدې هیله زموږ نننې خبرونه هم دلته تمامېږي. کوم رادیو تلیکونه راستول پته مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده. په خوې پامه.
یاد خود او به خدای تر من زکیفا
دیا مخونه د خوبانو